السلام علیکم د ازادي رادیو یو به بلی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په پیل کې څو خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت لاستازي سره پر سیاسي اقتصادي او سوداګریزو مسئلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې القهطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بللې او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په استانی کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 13 میاشت د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې حمله افغان ترهګرو کړې و. د جولای په 12مه څو وستوالو د جو په فرقه برید وکړه او لشتلجه درلستنی ووبشل. پاکستانی چارواکو په پیل کې هم ادعا کړې و چې حمله کوونکي افغانان دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ممتاز بلوچ پرون چهارشنبه وویل په دې برید کې 15 حمله کوونکو برخه درلوده چې درې افغانانو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وویل چې دا برید په کلکه غندي او په دې اندېښنه شي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د باجوړ د یکشنبه د ورځې د برید پر هم پر افغانانو واچوله. طالبانو مخکې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه ادعاوې رد کړې، خو د پاکستان د تازه ادعاو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبه د خونړي برید د قربانیانو شمیر 3 تنو ته زیات شوی دی. او سوشیټډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمیر ټپیانو لمړي وروسته پرون چهارشنبه د شمیرې خبري کړې دي. برید یکشنبه په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشهد جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش وستواله ډلې ومانه. د بشری حقوقو رسنیو پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې په چیرو درو ورځو کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په زندانونو کې 11 بلوچستان اعدام شوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو ایرانی څنګه په بلوچستان کې د بشري حقوقو د فعال رسنۍ حال وشت راپور پر اساس وویل چې دا کسان د مخدره موادو په تور اعدام شوي، خو هیڅ یو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر اعدام مخکې د کورنۍ له غړو سره وبیني او یوازې له اعدام وروسته مړي کورنۍ ته سپارل شوي دي. حال وشوي چې په ایران کې د ښځې ژوند او ازادي په نوم د اعتراضونو له پیلې دوه وروسته د بلوچستانو اعدامونه زیات شوی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر اوسه پورې 50,000 اوکراینیان بې لاسه یا بې پښو شوي دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې دا شمیر د هغو کسانو له شمیر سره برابر دی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې بې لاسه او یا بې پښو شوي وو. ورځپاڼې دا راپور پرون چهارشنبه د جرمني د اوتوبو کمپنۍ د شمیرو پر اساس خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې ممکن حقیقي شمیر تر دې هم زیات وي. د چین په پلازمینه پیکن کې د وروستیو ورځو اخبارانونه د اندازې له پلوه په 140 کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکن د هوا پیژندنې ادارې د اعلان پر اساس د شنبه ورځې تر پرون سهار پورې په دغه ښار کې تر 240 ملي متره زیات باران اورېدل دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلې په دې پروګرام کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبرې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نګدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلاونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان وړو. دا چې موسمی بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو له متخصص سره مرکه هم درته لرو. خو په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د محمد د سلام وړاندې کوم. السلام زده د مرسته په حق لري شکایت لرم چې د خور مسكين غریبانو ته نرسي نو خدای دې وکړي چې د مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسي.
بول درادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پسله سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریږه. دلته یو موسسه راغله 13 روزه کې موسسه راغله هغه کړلې نمونه نمشته کول ساروی کوله چې د موسسې د خوانه یو $1,000 دی. $1,000 منګه کارګر ته ورکو نو دغه $1,000 کې لغمان ګالینګر دی ولسوال اخیس کړی وای د $1,000 زکه مې شنه خرم د $1,000 نو د کارګر سول نو اوس دا پروژه پرون شروع شوی ده. نو مونږ لاړو اول ورځ د کار ونن دوم ورځ پرون چهار شنبه نو مونږ دوه ورځې کیږي چې کار کوو. نو کار مونږ کوو پیسې بیا دې اخلي. نو دلته په دغه رقم کار ده بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده نشته دا نور به کې ځکه دلته شوراګانې جوړې کړې دي شوراګانې زورواکو دي ځکه داسې د زورواکو دي تا ته ویل وره لس ورځې بیا ته کوې لس ورځې بیا پلانې کوې لس ورځې پستانې کوې لس ورځې بیا بستانې کوې. نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغسې معاملې روانې کړې دي افغانانو په سر که هره موسسه ده او که کومکي هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره دا دي دا ټول یو معامله روانه ده. دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده خوار ده غریب ده فقیر ده دا کار ټول مغه ته میلو کي یعنې مغه ته یې ورکي داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تېر پروس کال نه مونږ کې شورا کې کمې دي دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځونه یې پلان ته خوشې کړه د پلانې مو لس ورځې کمې دي هغه لس ورځې پاتې کیږي هغه به بیا 15 ژې وکړو نو هغه کې 2 ورځې رسېږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبان حکومت باندې فشارونه راوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښي بس کوي او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي خلکو باندې ډیر مشکلات دي. اول دا د خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده او همچنان په نارینه باندې هم بندیزونه لګېدلي دي په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده او بس دی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې او هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به یې مني نو دا رقم خو نه کیږي په دې چې دا خو ټولنه ده هر قسم خلک به پکې موجود وي قاری به مي چا به عصري علوم کړي چا به یو رقم سټایل وهلی چا به مثال ګیره کله کړي چا به پریخي وروره ګله دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نشي کېدلی چې قاریان شي یا ټول خو نشي کېدلی چې مالی صاحبان شي. نو حتما ټولنه ده نظریات دي هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کړي خلکو باندې باید بندیزونه کم کړي قیدات کم کړي فشارونه کم کړي او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورلپور چارواکو څخه دا زموږ په شبکې کار نه کوي او د ټلیفون سره ډیر په تکلیف یو. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدای کښې دی او موږ ته دې د نیټ کار برابر کړي چې د پروژو 3G کار وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ د ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به معتادینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او د دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي معتادین به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. ټولو نړیوالو ته زه د یو افغان معلول په توګه ده هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو، که چیرې تاسې د افغانانو درنه خویونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دي د افغانستان په اسلامي امارت کې، که تاسې وڅاروئ تاسې یقین په خدای وکوئ چې تاسې به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولوئ. تاسې خو راشوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه درنه مشران وګوروئ، دغه د دوی قانون وګوروئ، د افغانستان امنیت وګوروئ. وروره بیا به تاسې ته پته ولګېږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه رسول الله د ننګرهار نه خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبانو باندې لګېدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګېدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډېر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت پلاوی باید کوشش وکړي تر څو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول سوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 منځکا د 200 متره منځکا د او خامخا یی به شل 25 باوري به برمی او پر ولسوی او په شل 25 برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې ټکه وبلری نور یې هن لري یا مايان بکشه باندې او یا بوکه بکشه باندې دي او وس هم دغه کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي. هم موږ سره مرسته نه کیږي بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرسته کیږي یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرسته کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشانګو باندې لرو او نور کښتانسته. نو تاریخ تاسو بند کړو ومان تاسو بند کړی دي تاریخ امارات هم بند کړی دي ومان هم بند کړی. نو موږ څه چمو کوز موږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان صدا غوښتنه د مرجع ډمبر دی راته جوړ کړي. ادمینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی. ادمینو قرغډیان پکښې کې دی دیوال سړی انوار ورځ ټکرونه کیږي خلک پښکم شلې مړه کیږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت به یې نو.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الهان د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل د مرکز کلات نن تاسو ته همدغه پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده، په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډېر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګ په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډېر زیات مالی زیانونه اړولي دي، خاصتا د میزانی په ولسوالۍ کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر راټولولو باندې بوختي چې انزور باران ورته ډېر زیات مالی زیان اړولی ده. د خلکو یمزکی وړي دي، د انزری ور خراب کړي دي، خلکو انزر راټول کړي دي، ماغه انزری ځنی وړي دي، کورونا ځنی وړي دي. هله لرو له تاسو او له لوړپوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي ترڅو هم دا انزر په دغه شبو کې ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، هم دا انزر راټول کړي ترڅو له همدغه توانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو وروستی پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې لراغلي سیلاب زیانمن شوی وو او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یووړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلې ده.
افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دې هغه زیات وي او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسه انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي ترڅو هغه اوبو ته دوی لاسرسی اسانوي. نو په اوسنی شرایطو کې د طالبان د پاره دا اسانه کار نه دی چې دوی د وکولای شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان د پاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارس مرستندوی مؤسسې نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څاروي د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
دز ستارس کریس د اکشن کې مهمترین دا دی چې موږ مخ کې واقع نه چې واقع مخ کې شي مونږه ایواکویشن وکړو چې په دوکې موږ مالیز زیانونه یو څه کم وړي کورونه اکثرا اومځکه چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منځ راشي خلک یو خوندې ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکي ته کوم ساحو پر سیلونه راځي، نو هغه سیل سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکي چې دونه لری ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحه دی هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دی په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نکوس کلی دی هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي، بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی او په نورمال شکل باندې د اوغو ساحونه د واورې د یخچالونه ولې کېدلې او د سیندونو په طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغه نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت دی ویل کېدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون لپاره خلک هغه ته ډېر استفاده کوي، چون د کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دا سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ وسوینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقی و چې ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
او اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د غزنداور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. وبای پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سو متر ته شبکې دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیا چا پیسه د خلک بارسي ویږي، نو دغه زنداور ته د والا یا کانال جر ته جر را وکاږي. وبوت ډیر نږدې منګر موږ منطقه وچه ده، دا غټه ساحه د ګور زار شاده واس خدرې سو شپې ته کاری زو اوس درې وسو کاری زل لري منځکاله ده. نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ وب ډیر کښته دي، پر 200 متر باندې دي، 200 متر موږ د څخه د وبره کارو، نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا والو کاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګو بلان لرو لاس لاک کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګو بسړي برابرې.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجنو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله، نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي نو دغه بوټي متاجن به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خدای دې وکړي چې زما آواز تر ټولو میډیا پورې ورسیږي. زه پیغام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصاً د سیاست او ژوند په ډېره خطره کې، په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوع تحفظ نشته دی، هیڅ نوع آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چیرته وتلی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکا طریقه نشته دی. که خارجي کوم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برای راست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ورسره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغې نارنګارنګ تقاضاوې کېږي که د یو این کومک دی، که د ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی. هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي، په راستي مستحقته نه ورکړ کیږي. دومره حد پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي، ډېرو خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد نغمت څخه مې دا پیغام پریښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دوه بانه وو چې منډه پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د لکبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلی یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي، بېخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 24 201.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. تیره برخه کې شیر زمان زما کلیوال راټول کړي وو او د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو په هکله یې ورسره سلا مشورې وکړې. شیر زمان ویل چې دغه فرهنګي مرکز به د کلیو او ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي، سو ټول په ګډه د سیمې د خلکو ستونزې وارزوي او د حل لپاره یې هڅې وکړي. کلیوالو ورسره ومنله او دا چاره یې د ستونزو په حل کې ګټوره وبلله. شیر زمان ویل د خوشحال خیلو کلی یې ځکه لومړی انتخاب کړ چې د دې کلي اوسیدونکي غواړي چې ښه او هوسا ژوند ولري او تل د ښه ژوند لپاره هڅه او کوښښ کوي. نو څوک چې کوښښ کوي پایله یې تل مثبته وي.
مور
دی چار شزی با جانے اوار شمال خان چاو گورا گوند چرگانو آگه چاو گلی بی
خاری موری داد الارم
زیبا جان لوری
آموری چی شوی
تو گورا چی دروازه کی چوک دی
آموری لارم
دا چوک دی چی تم روار خطا دی خدای دی خیر کی
یار پر احتیاج ته مصیبت هر کار د انسان ته بلا جوړیږي اوس له کورم نه راوځه
شو کی
وایزه با جانې داته پلار دې چیرته ده بچا
کور کې ده
اله لور جانې پلار ته دګه آفرین
دا دې لارم شمه ده
سیبا وځي با دې خورا شابه سي اله کمنډه کا
دا نه راغلم
اله دې خورا شابه سي دروازه کې څوک
اسکول کاکا ولې و پلار ته لګو کاکا
ورشه ورته وایا چې پلار مې په کور کې نشته اله منډه کا
دا رشمه زلاړم
وه ماته چیرته غږ مده واره ده زار مو پټه ورا وزه
لا حول ولا ته خو دې سپینسترګه بنی ادمي ته صبر وکړه چې اوزل دروزم بیا به ګورو
خای ماته مصیبت سوچ راونه وزه کنه نه زما او که مجبور شم ان کور ته درنه وزم
ته خو ډیر بی حیا سړی ته دلته څه بلا غواړې ته دومره سپینسترګی شو چې اوس کور ته راپسې راځي
نو څه وکړم او مصیبت خانه تا مجبوره کړم چې کور ته درپسې درشم که نه زه دومره نازوانه نه یم
ډیر تقریر مه کوه کوم جرت زما کور ته راغلی ته نه پوهېږې چې دا زما سپکاوی دی
ماته مصیبته تا کومه بله لار راته پرې نهخوده
ډیر بد دې وکړ چې زما کور ته راغلې زه ورځه رنګ دې ورک کړه
تا ته وایم نازوانه زه در کره چای څښم ستړیا مې باسم تاوان مې اخلم او بیا در نه ځم
اغه وای چا په واده کې نه پریښودو د ویل چې زه ناوې سره ډوډۍ خورم هم را سره دښمني کوي او مې کور ته راځي او په زور رانه چای غواړي زاورک شه
خوب نه راویښ شه مصیبت او زه چیرته نه ځمه ګوره پوه شولې ډېر به مې نه پتنګوې که نه سیده ورېندارې ته ورځم او ورته وایم چې مصیبت څه ګلان کرلي او
ښه سمه ده ځه ته ژرندې ته ورشه زه درپسې درځم ځه
په یو شر دې پرېږدم چې پیسې مې راکړې که نه بېرته درپسې راځم او داسې خوشې دې نه پرېږدم
ښه سمه ده هر څه چې کوي وي که بیا اوس لاړ شه چې بده خبره ده شور دې جوړ کړی دا ګاونډیان به مې څه وایي
ښه سمه ده ډېر مه ګرابېږه دا دی اوس به لاړ شم
ځه بیا به ګورو
اله مرشم موري نس په درد کوي موري
مور د جار شه زویا بیا دې څه خوړلې چې په ناس ته درد ده
زه خبره ما چې څه شای خوړلې دي
والکا دومره مور پوری لګیګا خو وینې چې هغه ناروغ ده
پرونه دې ناپاکه ویلې نه وبڅکلې ما ورته ډېر ویل خو زما خبره ته غوږ کې نه خو
والکا شمسه خیالی رښتیا وایي
تګه شوم دروان ویلې وبم اسکلې نو سمې کړی وای
سر زلمه درته ویلې چې پټې ته لزان سره پاکې وبوړې خو تاسو کله چا خبرو ته غوږ نیسې خیالی زویا تم ملامتی
داغه دا اوز کشو ملامت زشو ما نازولی تدی وایا چناولی و بونه چکی
دوارا ملامتی خود شمس اللہ سا دیر پا عذابیم ده ولی دوبره بی باکی کوی یوزل خود تر رختو نو رسیدی
لده خبرو نه سنه جوریگی خیالی زویا پاس ورور دی کلینیک تا بوزا حالا نو
اوه زی ولی بوزم پا مایی چه
چی تا اینه بیایی نو مجبوره ایم چی زی بوزم
نه تی ولی بوزی
ده خیالی موری اغا لونگه میرا واخلا چی زی بوزم خدای دی نا اهل اولاد ایچ حتم نورگیوی
او پلار جانا تخپل مری سڑای تبای ولی بیایی
چی نه ما پریدی او نه دی پلار بیا خو پاس او پخپل ور والا
یارا نو چه بوایم الا نو تیار دیشی چی بویزم ترغو بزر داکتر خالد تزنگو وکم چی پا کلینک کشتاو کنه
او خزی دالک خپاک که
شمس زویا پاسگا چی کالی در تواغوندم
لاز دراک موری پخو که می دامنشتا
وی شمس زویا تو خو بیخی لبخول ویدلی الا راپورت شا
ولکه پاسا گزان خونه وکلی خوارشی چنگ پروت داراتا
خوده دی نکی خلت سما خوزاوا دخمن دی گزان ووی
شمسا جکشا چنا وقتا کیگی بیا بگلینک کی چوکم نوی
اخ اخ تلنشم لازم خوشکا
بس ما تای پریده خیالی سو پوری تم زن تیار کا
سما دا موری زد تیار تیاره
یو خو شمسیز کلو خیار نشو غد سره دی او ناولی و بسکی
وی موری نسم درد کوی اخ
پتا غزی که که نه آفرین
تو دریگا موری اخ اخ داده که نستی دلم
سبر چه لوٹکا که بو اچاوم اغا سابونداریم زن تا نگدی که شابسی لسونه دراکا
خیلتا بسوم را سریدی دیوی نسمه وی
چه ناروغشه بیانو بیخی نازه ولیشی تا دیدی مردارو لاسو تا گورا
موری جو بل دکرم سکه
خود نو خود از سوم را وقت دی کسا کری ندی تی خیرو تا گورا خیالی خود در بانده ایست ملامت نده مردار خورا لاسو ندوانی سا چوب درواشام درسه اوز دمخت او بوا چوا شابست
باکشن موری بز دنو
غلشا چپ
سکای موری جو بلده کنم
داده پاک سترا شوی نام خدای او گورا ده گلاب پشان زوی لرما شمسا زویا پسند ظلم مکوا پاک او سترا گرزا
سشوی موری چه پیکوی پوسته که دری نو باسه زره تیار که چی دکتر خالد مکتا پتا مده
داده خلاش و زویا شمسا زه چی لالا دی ور خطا دی هلا مخ کشا
شیر زمان خانا پرا تک دی خوشحال شم هر کل راشی
کور دی ودان مولایی سیب زنگ خوب بمی پریشانه کرده اینه
نه نه بی مقصد خسوک چا تا زنگ نوهی پوشم چی خام خاکم کار لری رازا رازا دی کٹ که کی نه خس یو ره ده
ماشالله دا ونه تم را لویه شوی ده یا الله پا دول جماعت یه سوره پروت ده
هو زده پا خوانه یو ونه ده
دا گلان گوره دی دیوال خواکی دی انگورو تاک واو واو تم را خیسته دی
هو خلکو تا دی خدای تعالی خیر ورکړي د جماعت په ساتنه کې ډیر کوخخ کوي
شاباسه والا تکړه خودی
ښا دا وایې چې چایس کې شربت
کور دی ودان مولایي صاحب تاسو ته تکلیف نه درکو
نه نو یو شیخو بس کې
نو بیا یو ګلاس وبراکا چې د دې بمبي دی اوبو صفاتونه مې ډیر اورېدلې دي
هو زمونږ د بمبي اوبه ډیر خوږی او خې دي
دارو موشه قسمت مو خده
شیر زمان خانه ها واخل دادی و با دارو دیشا
شکر الحمدلله دا خوسم دی واوری و با دی ماشالله دیر خواگی او سری دی
دارو دیشا خانو اوس دا وای چې څنګه دې زنګ راته وهلو؟ خیریت خو به یې؟
نه پوهېږم څنګه یې درته ووایم مولوی صاحب، شرمېږم. پلار مې را سره جنجال وکړه. اول کې خو سهوه زما وه چې مخکې له هر څه مې باید له خپل پلار سره مشوره کړې وای. پلار مې ویل چې ولې د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، بیا به نه ورځې، زه یې منع کړم.
دا څه وایې یاره؟ خفه دې کړم، دا خو ښه کار نه دی شوی.
غلطي زما وه، ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای.
خو تا به د پلار پوه کړی و چې دا مرسته د خیریه ټولنې لخوا کېږي، نه ستا.
نه منی مولوی صاحب، هغه وایي چې ولې دې په خپل کلي کې میلمستیا جوړه نه کړه چې پردي کلي ته لاړې خوشي بانې جوړوي.
ښه نه دي شوي، بد کار شوی دی. نو اوس چاره څه ده؟ باید څه وکړو؟
مولوی صاحب، زما نظر دا دی چې د اوس لپاره به د خیریه ټولنې کارونه بند کړو. زه بیرته ځم او له هغوی سره پرې مشوره کوم او بیا تاسو ته هم خبردار کوم.
ښه خبره ده، موږ به ستا د احوال په تمه اوسو.
بالکل سمه ده.
صبر وکاو می جانا، چلگا دم وکو، زو خار او راس په دې ځای کې دم کاو.
خسما دا راځه چې همدل ته دم ونیسو.
امید یادی گیری چې اول او راځو کې با ډیر ستړی کیدو، اوس مو سا پخه شوې ده. داسې ښکاري چې ورزش مو ښه نتیجه ورکړې ده.
سنګینه، ډیر ورزش مو کړ خود به نتیجه ورکوي. هر سهار څومره ډیره منډه وهو؟
هو نو، کوښښ هر وخت کې ښه نتیجه ورکوي.
بالکل همداسې ده، ورزش ښه شی دی.
امیده، یوې خبرې ته دې پام دی.
کومې خبرې ده سنګینه؟
دا ډیره موده کیږي چې موږ او تاسو ورزش کوو، خو کلیوال مو ملګرتیا نه کوي، یوازې پریښودو. باید د کلي ځوانان او زاړه وهڅوو چې ورزش وکړي.
ښه خبره دې وکړه، دا خو به ډیر ښه کار وشي چې ټول کلیوال مو ملګرتیا وکړي او ورزش شروع کړي. خو دوی به څنګه پوهوو؟
ښه لارای دا ده چې اول مولوی صاحب له ځانه سره ملګری کړو، د هغه خبره ټول کلیوال مني.
یاره ښه خبره دې وکړه سنګینه.
امیده، داسې به وکړو چې وروسته له ورزش نه به د مولوی صاحب څنګ ته ورشو. هغه معقول انسان دی، دلیل ته اړتیا نشته. که کومه ستونزه ونه لري، مطمئن یم چې مثبت ځواب راکوي.
سمه ده، همداسې به وکړو. ګمان نه کوم چې ورزش سره به څوک ستونزه ولري.
ښانو انسان دی، شاید خوښې نه شي یا وخت ونه لري.
خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره؟ امیده،
مولوی صاحب ته وایو چې د منبر له لارې نه خلک ورزش ته وهڅوي.
بالکل ښه خبره ده، خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره؟
راځه شیرزمان سره دا خبره شریکه کړو، او په لومړی قدم کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبه پیل کړو.
که ماشومان حاضر نشي نو بیا؟
که د هغوی ترمنځ داسې لوبه جوړه کړو چې جایزه ولري، نو په خپله حاضرېږي.
دا دې ښه وویل، یو وار یې عملي کوو، بیا ورو ورو په خپله سره ورزش ته مخه کوي.
نو بس پنجه که چې دا کار به عملي کوو. اوس نو پاته شه، روان شو. هله
سمه ده، درځه چې روان شو. له خیره،
مخکې شه نو. هله
ته لږ صبر وکړه چې یو سیلفی عکس خو واخلو. واه واه، څه ښایسته منظره پکې راغله.
بس دی ملک صاحب، پیاله ډیره نه ډکوم، عادت نه لرم.
زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي، فکر کوم چې هېڅ چای مې نه دی څکلی.
ملک صاحب، هر څوک ځان ته عادت لري، خو زما یو همدا عادت ډیر معلوم دی. عین په کور کې ټول را باندې خبر دي.
زمم داسې واخله، دې مسله دارې ګوړې نم واخله چې د چای په خوند پوه شي.
وای واه واه، قربان دې شم ملک صاحب، همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګوري، زما بی درکه خوا کېږي.
سلامت اوسې سردار خانه، میلمه د خدای دوست دی، که غریب یو که شتمن. ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته را پېښه شوه، نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه؟
زمون خو تر څوک کار بند نشي ملک صاحب، چاته مخ نه ښکاره کوو.
هغه څنګه؟
هماغه پخوانۍ خبره ده، د اوبو وار او د بوټانو چاپ.
خبره دا ده سردار خانه چې ځینې وختونه حق غوښتل د انسان په زیان تمامیږي. د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلی ښکاره کول زما او ستا حق ده، او ما و تا ته ګټه لري، خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمیږي. دې کې د ولس نه شیرزمان خان ته تاوان ډیر دی. کدا کار وکړو ته خپله فکر وکړه چې څومره به ما او تانه شیر زمان خان خپه شي.
خبره دې بالکل سمه ده ملک صاحب. بیا نو ګوره چې دې ملک صاحب ازغر خان ته به څنګه لاسه پیدا کوي. هغه دې خدای نه غواړي چې دا کار وشي.
ای خیر اوسې، نو ما او تا ته خبر ده وی چې دې خبرې نه تیر شو.
خبره دا ده چې ستاسو حق دی، دا چې ولس د پاره دا کار کوي ستاسو د لوی والی نه کده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب. او زه خو بیا ستاسو ټول زمینکارانو کاریم، ستاسو ها زما ها ده.
ای خدای دې اجر درکړي. گنی زما استانه یو بل کلک شایدم شته چې دو بوغ لای په خپل ګناګار سترګو لیدلې.
دا څه وای ملک صاحب، هغه څوک دی؟ ما ته یې وایا.
هغه کس شاغا دی.
هغه څنګه؟
زما نور ضرورت نشو چې ډیره پوښتنې وکم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه هیڅ شاهدي به نه ورکوي او ځان ته بله لاره ولټوي.
یاره ملک صاحب، زما سودا شوه. نو دوی سره څه چل کړی دی؟
دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دعوای پې کړې چې ګویا ما درکړي باقي پیسې مې بیرته راکړه.
دا څه وای او ملک صاحب، او هغوی هم دا کار کړی؟
هو.
نو ولې؟ دا څه بې عقلان دي.
بی عقلان نه دي، بس د دې لپاره چې بی شرمی او رسوایی ونه شي هغه ته پیسې ورکړي، خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي.
اوس نو چیرته په لاس ورځي؟
رښتیا وایي، زما بیا زړه په همت سوځي. که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي څومره به ښه وي.
وروڼو، یوه شیبه غلي شئ چې مولوي صاحب عبدالواسط تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشحاله یم چې نن شیر زمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وت وعده ده چې خپل کلي او ولس دپاره یوه ژوره څا وکیني، او داسې څا چې ساری به یې په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ به هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهیږم، خو په خپله شیر زمان خان له دې بې ساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څا کیندلو د دستګاه سویچ روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه د پلار جانه، یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څا خپل کلي ته جوړوم چې نوره ماته ګیله ونه کړي. وګوره، هغه هم سره له واټر پمپه.
خیر یوسه زویا، خو دا ووایه چې مولوي صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته.
کومه خبره پلار جانه؟
دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته؟
پلار جانه، دا په قانوني معیارونو برابره څا ده او د څو وادي څاګانو ارزښت لري.
دا څه وایې؟ ده د بیکار خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم، نو هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په کار کې پوه شوې او که نه؟
خیر دی پلار جانه، چې وجه یې درته ووایم ته پخپله خوشحالیږي. اوس مولوی صاحب مونږ تا ته نږدې کیږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو.
نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوی صاحب، مولوی صاحب، دې خواته راشه.
ما ته هم څه ویل؟
او او، ته دې خواته راشه. راځه راځه. زما دې نازولی زوی ډېر عجیبه کار کړی دی.
هو کنه، تر اوسه چا دې کلي ته څا نه وه کیندلې، اوس دا د شیر زمان خان دا کار کوي.
مطلب مې دا خبره نه ده، ته په دې پوهیږې چې د دې څا مصرف څومره کیږي؟
هو نو، دې هم د نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر.
نه نه، خیر دی، زه نه وایم. ته په خپله ته نه پوښتنه وکړه.
شیر زمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟
مولوی صاحب، د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څا د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي.
نه کنه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې عبس کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوا نه د ویالې اوبه څښي؟ هغه ډېره درانه کورنۍ یې د پخوانۍ څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي.
مولوی صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهیږي. هغوی ته که ووایي چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی در پورې خاندي، او وایي دا څنګه کار دی؟ د اوبو خوند یې خو هماغسې دی، نو ولې د دومره مصرف پې کوو؟
ګوره پلار جانه، د ډېرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کمه فاصله کې څا کیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. موږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو. کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري.
دا خبره د هیڅ ګټه نه لري، پوه شوې کنه؟ د موږ په یو څه د ځمکې اوبه نه وچیږي او نه ختمیږي. مقصد تا بزایا مصرف وکړو، بزایا.
خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت کاره شي چې نورې څاګانې وچې شي او دا څا به مغسې اوبه ولري، هغه هم یخې او خوندورې اوبه.
شمس زویا مور دی جار شه، دادا دی ورور دی ډیر زنډو کړ، یو وار دیوال نه سر ورښکاره کړه، وګوره چې نږدې چیرته خو به نه وي.
مورې زه په خپله ناروغه یم، لاسم ښه شوی نه یم او بیا نیمه شپه ده، زه چیرته وګورم؟ خو تلفون ته زنګ وهه.
یو خو ستا ناروغي نه خلاصیږي زویا، ښه بانه دی جوړه کړې ده، ولې نه وایي چې تنبل یې او د لاسه دې نه کیږي؟ لالا دې ښه نوم در باندې ایښی، نر مریض شیطانۍ او رضالت کې جوړه نه لري او د کار په وخت کې مړی درنه جوړیږي. لکه چې دادا دوی دې راغلل، ورشه وګوره، اله سر کوه.
نه مې پرېږدي، نو دغه دې لاړلم.
خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، که نه نو بیا په خپله ټیکری په سروم او ورپسې وزم. ناروغه سړی دی، خدای مکه چیرته پرې نه وزي. لا حول که شیطانه، په خوله مې خاورې. د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سره نه کموي.
ادې دې وایي هغه ما پسې سودایی شوي، یاره فکر نه کوم.
شکر دې راغې. راځه د خیالي پلاره په خیر راغلې.
السلام علیکم، په خیر اوسي.
السلام علیکم مور جانې، څنګه ښه؟ په خیر، ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم.
یاره خیالي بچیا، چې خبره دې خوله کې نه ټینګیږي، یوه شیبه صبر وکړه چې په قرار سا واخلو، بیا زیرې ورکا.
رښتیا وایي مور دې جارشه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږ سا خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي.
نه نه، دومره نو کمزوری هم نه یم، خداس دستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم.
تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکړه، تا د خدای شتمن کی، ته یې چې مونږ یو. خیر دی، بیا به سوری لاندې د ژوند کوو.
ټوکې مې در سره وکړي، زما د زړه دنیا پتا او بچو مې واده نه ده. اوس نو خیالي جانه، د خوښۍ خبر دې واوروه چې ډېر بې طاقته ښکاري. زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي.
خیر اول به مې لالا جان خبر واوروي، بیا به مور جانه چای راوړي.
د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ پخه کېدو دی او دارو یې ښه سر ورباندې کړی دی.
رښتیا وایي، خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي.
ګنې تا خو مټ ګړلی وم.
دا څه وایې، دښمن دې مړ شه، ته خو زما د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مزنډوه، ګنې نور به مو په ژوندون خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلار جان ته زر کاله عمر ورکړي.
ای د نر بچیا، کم هم نه پوره زر کاله. تراشه بچیا چې مخ دې ښکل کم. شکر خدایه چې نن یې مخ پاکو. همداسې بانظافته اوسه، که ته مردار خوري ونه کړې زه به زر کاله ژوند وکم.
سمه ده پلار جانه.
ډاکټر نور څه ویل؟
ډاکټر ډېرې خبرې وکړې، خو مهمه خبره یې دا وه چې ستا په خطوب کې په وخت دارو خوړل پرهیز او خوشحالۍ لوی لاس درلوده، او دا نصیحت یې وکړ چې نظافت ته ډېر پام ونیسئ.
پلار ته مې ویل چې زموږ ټولو په ځای یو زوی مې دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي.
او ویلې نوم یې څه دی؟ ما ویل شمس دی. دومره پاک خور دی چې مونږ ورته مردار خور وایو. اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کیږي، دا د څا سرپوخ به نوی کړو او یو مفصله پاکاري به یې وکړو، بیا به یو د سیوري څپره هم ورباندې ووهو.
خود نو مونږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې واټر پمپ ولګوو.
رښتیا وایې پلار جانه، هغوی ته وګوره، یو وارې ترقی وکړه.
نه بچیا، شیر زمان کلونه زیار وست او سبق خلاص کړ، بیا هوښیار لک دی، د پلار شتمنۍ پسې نه شو، په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړ. تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوزي.
رښتیا وایې د خیالي پلاره، مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چورتونو شا خوشې کړي او شمس هم پاک خور شي، نو موږ به هم پرمختګ وکړو.
وایم زه خو به دا کوښښ وکړم، خو په شمس مې اعتبار نشته.
زما دا اوس پلار جان ما چې کړم مخ مې پاک صفا و.
اوی ته دې ترکاری ته ګوره، یوازې پکې نه یم، نور هره بلا پکې ده. کاشکې خاله جانې دوی ته مې صبر کړی وای. هغوی د پټي نه ترکاري ځان سره راوړي، هغه څومره پاک او صفا ده. بیا کاکا جان مې پټو ته تل په آرامۍ سره سره ورکوي. ودرېږه چې بمبه ووهم او ترکاري پرې ومینځم. وای څومره زر ستومانه شومه. دا کاکا جان مې د خدای لري چې بمبه یې جوړه کړې، کنه د سان اوبه ایستل قار د خدای دی. الله دې اجر په نصیب کا کاکا جانه چې دومره زمونږ په فکر کې. کنه سه خو ټول کور ماته پام نیسی، ان تر ملالې جانې پورې خدای هم ټول راته ژوندي لره. دا به څوک وي؟ ترور مې خو ملالې جانې سره پټو ته تللې، او کاکا مې سهار وختي چیرې تللی. سنګین هم خو ویل چې مازیګر راځم. الله دې خیر کې. تو درې چې ورشم.
دا نو چیرته تللی دي؟ بیخی نه ښکاري.
څوک یې؟
شاب نام زیم.
ما ویل دا ورختا څوک دی، ستړی مشي.
خواره مشي، دا ولې خشته پیشته یې؟
څه وکړم نو، ترکاري وینځم.
رښتیا مبارک دیشه، مقرر شوم له خیره.
رښتیا وایې؟ الله شکر خدایا، زموږ د ماشوم قدم دې په نیکه کې. دعاګانې مې ومنل شوې.
شبنم جانې، واخله چې کلورین درکم، بیا به پې ترکاري ومینځې.
کلورین دا ښه شی دی. راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو، چې ته بمبم راته ووهې او خبرې به م وکړو.
هو سمه ده، مخکې شه.
ته د بمبې غاړې ته کښېنه، زه به باقي کار مخکې ویسم. دغه دی، اوس نو څه وکړم؟
دوه درې څاڅکي اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه. بیا یې څو دقیقې پرېږده، وروسته له هغه اوبه لرې کړه او ښه یې او کش
کړه. ما مالګېدارې اوبو سره مینځلي.
نور الله نور، هر ځل هم داسې وکړه، ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي، باید ښه ومینځل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته. ماشومان ګلان دي، ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي. ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ. په خیرنو لاسونو خوراک، ناپاکه خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي. نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي، هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه، ناپاکه خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي. زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي، سو د اخلی پخلی او سخاگ لپاره پاکې او بې ضرره اوبه ولري. که تاسو هم غواړئ چې هم خپلا او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي، نو د سخاگ له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره
تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.